د عراق کوردستان ته به اختصاصي بودیجه زیاتوي. د عراق د شمال دغه کورواکي سیمه کې د ماشونو د ورکړې لپاره دغه سي بودیجې ته سخت اړتیا لیدل کیږي. دا پریکړه داسې وخت کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په زرګونو کسان د دې سیمې په درېیم لوی ښار د هوکې لارو سړکونو ته راووتل او ملکي مامورینو ته د ماشونو د نه ورکول کېدو په باب یې اعتراضونه وکړل. دوی د دې ستونزې ملامتي پر بغداد واچوله. د عراق فدرال حکومت په اعلامیه کې ویلي چې د عراق کردستان ته به د کاله 2.1 تریلیون دینار اختصاص کوي چې په دریو قسطونو کې به ورکول کیږي. د یونان د ژغورنې ډلې څلور غړي چې لیبیا ته د مرستې لپاره تللي وو پرون یکشنبه په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د لیبیا په ختیځ کې د حاکم حکومت روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل ویلي دغه کسان هغه وخت مړه سول چې موټر یې له بنغازي څخه سیلاب ځپلې سیمې درنا ته روان وو. د هغه په وینا په دې مرستندویه ډله کې څه باندې 19 کسان شامل وو چې څلور یې مړه سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. په درنا کې د سپتمبر پر 10مه تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه وبهیدل چې تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا 3000 ډیر کسان مړه کړي دي. په لیبیا کې چې په تیلو غني دی له 2014 د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکیچ روان دی. یو یې د دغه هیواد پر ختیځ او بل یې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیځ واکمن دی.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو اوریدونکو، کله چې ساينس او ټکنالوژي پرمختګ نو کړای نو خلکو به د درملنې لپاره د مشرانو له مشورو او لارښوونو څخه ګټه اخیستله. حال دا چې هغو مشورو او لارښوونو هیڅ ډول علمي او طبي بنسټ نه درلوده، خو بیا هم خلکو پر هماغو مشورو او لارښوونو عمل کاوه، ځکه بله لاره چاره نه وه ور معلومه. خو نن سبا علم خپل اوج ته رسیدلی او پرمختللې ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستل کیږي چې د هر ډول ناروغیو علاج ممکن دی. عام خلک باید پوه شي چې نور نو د لرغونو او خپل سرو درملونو زمانه تیره شوې ده. اوس باید د هر ډول ناروغیو د درملنې لپاره مربوطه ډاکټرانو ته ورشي. اوس میرمنې اړ نه دي چې په کور کې زیږون وکړي. هر ځای او هر سیمه کې کلینیک او روغتون شته چې باید ورشي.
ملالۍ لورې، دا دومره ډېرې ونې ولې ووهلې؟ دا څه کوي؟
پلاجان او لالاجان مې ویل په فرهنګي مرکز کې دوه تعمیرونه جوړو، یو د نارینهو لپاره او بل د ښځینهو لپاره.
ملالۍ ښه وایي، فیصله همداسې وشوه چې دوه تعمیرونه جوړوي. دا خو ډیر ښه فکر دی. نارینه به بیل ځای ولري او ښځینه به بیل. هر څوک به په بېغمه زړه ورتللی شي.
رښتیا، لالا مې د انګور رالېږلې او ویلې شبنم ته یې ورکړې چې وی خوري.
یوازې زه خو نه یم، نام خدای درې کسه یو. سنگین زوی می مخلص انسان دی، دروغ نه وایي. هغه پوهیږي چې ته میوې ته ډیر ضرورت لري. زه خو خپله په چای مینه یم او پیاله مې په لاس کې ده.
همدلته ودرېږي چې د کوډلو سره مو یو عکس واخلم. دا دی
وی، لکه چې دیګ مې وسوځېد. موږ دلته بوخت شو، پخلی مې هیر شو. پام کوه شبنم چې درون شی پورته نه کې. احتیاط کوه. که څه ملالۍ ته یې ووایا. نه نه ترورې، په ملالۍ باندې کار نه کوم، دا لا وړه ماشومه ده. ملالۍ لورې څه کوې؟
مالګه بده نه ده. نه نو، زه باید کار کول زده کړم. همدومره چې په کتاب مینه یم، همدومره باید په کار مینه اوسم.
لویا شي لورې، شبنم راځي چې زر زر ډوډۍ تیار کړو چې کارګر به وږي شوي. بیا به سنگین ته زنګ ووهو چې راشي او ډوډۍ یوسي. سمه ده ترورې، سنگین دې را یاد کړ. ویل چې خپل رئیس سره خبرې کړې دي، د ماشوم د زیږون په ورځ ورته د دفتر موټر ورکوي.
دا خو ښه کار وشو، بله دا چې پلوشم له موږ سره ځي له خیره.
سمه ده ترورې، خو زه لږ وېرېږم، اول ماشوم مې دی.
هېڅ اندېښنه مه کوه لورې، ته خو موږ کلینیک ته بیایو، څه کور کې خو زیږون نه کوي چې ډارېږې.
ښه وایې ترورې، کلینیک کې خو هر ډول امکانات شته، ولې وډاره شم؟
ملالۍ جانې ګلې، مور دې جار شه، پاڅه او ترکاري پاکه ووینځه، سرکه مې راوړې او مالګه هم شته.
سمه ده مور جانې، دا دې دستي ووینځم.
ښه عاشق الله خانه، وده نه ویل چې په دینی مشپه کې څنګه دریاد شو، خیریت خو به یې؟
یاره خوشحاله کا، قربان دسم که ریښتیا درته ووایم، زما ټول مشکلات یوازې ته حلولی شې.
توبه وباسه، دا څه وایې؟ زه مسکین و غریب سړی یم، زه خپل مشکلات نشم حلولی، د خلکو خو لا په ځای پرېږده.
نه نه خوشحاله کا،
خبره دې وکړه، څه دې ویل؟
اصل خبره خو دا ده چې یو څو ورځې کېږي یو پخوانی ملګری مې راغلی دی، غواړي چې یو کاروبار سره شروع کړو. مونږ ځایونه ډېر وکتل خو داسې ښه ځای مو پیدا نه کړ.
دا څه وایې؟ دا خو ډېره ښه خبره ده، بسم الله کوي.
نو ولې چنارګل درته نه دی ویلي؟
چنارګل خو ته پېژنې، ما ته هره خبره نه کوي، عادت لري چې ځان سره وساتي، وایي د انډیوالۍ راز باید انډیوال سره پټ پاتې شي.
هو هسې خو چنارګل د انډیوالۍ سړی دی. پاتې شو د کار خبره، ته خو زموږ مشر یې، ستا له مشورې پرته کله قدم اخیستی شو؟
ښه اوس اصلي خبرې ته راشه.
اصلي خبره خو دا ده چې زه او هغه نیت لرو چې د مرکز مخې ته یو سماوات جوړ کړو. هغه ځمکه خو ستا ده که نه؟ فکر کوم پخوا ستا د دیقانانو کورو.
نام خدای، فکر دې ډېر ښه کار کوي. خبره داسې ده چې زه دې ځای ته ډېر پلانونه لرم چې اوس یې چا ته نشم ویلی. دا ځای مې ځکه د فرهنګي مرکز لپاره وقف کړ چې شاوخوا یې زما ځمکې پرتې دي، د هېڅ چا راسره کشتو کار نشته.
لکه چې خبره ګرانه شوه.
داسې ده چې تاسو لږ صبر وکئ چې اول خو دا فرهنګي مرکز جوړ شي، بیا به سره په سلا او مشوره څه ته مو چې اړتیا درلوده هلته به یې جوړ کړو. زه ورته ډېر زیات پلانونه لرم.
سمه ده، خوشحاله که اوس مې سر په اخلاص شو.
او که چیرې مو د فرهنګي مرکز شاوخوا ته بازار او دوکانونه جوړول، بیا به تم پې خبر شي.
نو ستا له خبرو داسې ښکاري چې د فرهنګي مرکز دننه هم دوکان مکان ته اجازه نه ورکوي.
زوره وره، په فرهنګي مرکز کې خو دننه هېڅ امکان نشته چې دوکان یا کوم بل څه د پکې جوړ شي.
ښه خبره ده خوشحاله کا، زه به عبدل سره خبرې وکړم او ځان ته به کوم بل ځای پیدا کړو.
شبنم، نام خدای دې ښه خو لرې، وګوره د کوچني کوټه دې څومره ښکلې جوړه کړې ده. واه واه، د لوبو دا سامانونه څومره ښکلې دي.
دا مې په سنګینو اخیستل ترورې، خندل یې چې ځان ته اخلي که راتلونکي ماشوم ته.
که ملالۍ وویني څه به وایي؟ څوک به یې د ورو ټکولې ناشنا دي. ودرېږې چې زه لاړه شم؟
زه به ورشم ترورې.
نه نه، زه په خپله ورځم.
چې دا به څوک وي؟
نسرینې، ایله به ایله، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
دا خو نسرینه ترور ده،
خپل خطک مې کم کړی دی. هسې نه چې له ځانه سره به وایې چې دا نسرینه مطلبي ښځه ده، په تېره که چا کره امیدواره ښځه وي هلته خو بیخي کمه ورځم.
نسرینې ترورې، ستړې مه شې.
بوره مه شې شبنم. وی ما خو وایې چې وختي به دې ماشوم زېږېدلی یې، تا لکه چې ځان ما ته ساتلی دی.
ترورې راشه دې خوا کښېنه، په دې توشه کې باندې.
لکه چې ښه ستړی شوې. شبنم لورې، ورته چای واچوه چې ستومانې یې وځي.
سمه ده ترورې، دا د چایم تیار دی، اوس به یې ورته واچوم.
وی دا څه کوې شبنم؟ زه خو څه مېلمانه نه یمه چې داسې غواړ چای دې راته تیار کړی دی. زه خیر دی، زه به هم در سره اخلاص او خواري وکړم له خیره سره.
خدای دې اجر در کړي چې دومره دې موږ په فکر کې.
باید هم وسم، زه د دې شاوخوا کلو د ټولو لس دایه یمه، خدمتګاره یمه.
نسرینه ترورې خیر ویسي. هغه ورځې زه او سنګین د کلي کلینیک ته تللي وو. هغوی ټولو ټینګار کاوه چې زیږون باید په کلینیک کې وکړو نه په کور کې.
څه 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 ګټه وړې وایې؟ وخسې پیسې در باندې ډېرې شوې دي او که عملیات ته دې زړه شوی؟ پام چلته ور نه شي، ټولې وړې وړې او بې تجربې نجونې پکې نرسانې دي.
نه نه ترورې، کلینیک کې خو هر کس په خپل سر نه دی، هلته با تجربه ډاکتران او ډاکتران شته، وسایل او امکانات لري. څه ټوکې خو نه دي؟
وره بشي خبره بشي. تا اورېدلې دي چې علي آباد خار دی؟ او ته به فرزانې لم سولې یا اوس پوه شوم؟
نه نه ترورې، فرزانې را سره په دې اکلا یوه خبره هم نه ده کړې.
بس نو زه خو له چا سره دښمني نه لرم، زما وینا وه چې درته مې وکړه. نو ستاسو خپله خوښه چې هر څه کوئ.
نسرینې، خبره داسې ده چې اوس دنیا پرمختګ کړی دی، اوس هیڅوک هم په کور کې زیږون نه کوي. او شکر دی شفاخانې لرو، وسایل او ډاکتران لرو.
هغوی به ښه ډاکتران لري، خو زما تجربې ته کله رسېدی شي؟
په دې خبره ښه پوهېږو نسرینې ترور، ته ماشاءالله ډېره تکړه قابله یې. دا چای دې واخله چې سوړ شو.
نه نه، چای دې تاسو ته نوشي جانچی. زه خو راغلی وم چې غرمه نه سره تېره کړم، خو اوس مې اشتیا وسوځېده. زه ځم چې له کار لرم.
چېرته روانه شولې؟ صبر وکړه
نسرینې ترورې، کینه ته خو خفه شوې. دا خو د خفګان خبره نه ده، ته خو پوهېږې د ماشوم زیږون څه اسانه خبره نه ده. د مور او ماشوم ژوند ورپورې تړلی دی، نو ته ولې خفه کېږې؟
خیر دی کینه، چېرته روانه شولې؟
نه 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 کینمه، زم چې کار لرم. زه هغه ځای ته نه ورځم چې چېرته مې قدر او عزت نه وي. د خدای په امان، زه لاړم.
فرزانې، که اجازه دی وی زه به لاړه شم، ټول وسایل مې منظم کړل. سبا سهار وختي مات خان راځي او ټول ځای به پاک او ستره کړي. زه لږ وروسته بیا راځم.
سمه ده پلوشي، ضرورنه ده چې د هر شي مکمل راپور راکړي. ته خپله دنده ښه پېژنې.
دا به څوک وي؟ خدای دې خیر کړي.
هر کله چې غواړې کور ته لاړه شي یو ناروغ راځي.
هو همدا چې ته خبر وکم، یو نه یو ناروغ را پیدا شي.
اوهو ملک صاحب، ستړی مشی، خیرت خوبه وی؟
ورکی که خبره ده خیرت نه تیره ده، ده ما داده ده کان زوی ده نه جوره ده.
الله مرسرم.
تاسی وگوری چه نروغی تا ده.
دلتا پدی چه پرکتی واچوا.
خدا الا بچه دلتا پدی چه پرکت حرام اکی نراشه. ده غزه مرسر. آفرین لویشی.
ملک صاحب رازا، تو پدی چوکی که نرازا.
جوانده یوسه ایمت خانه کرد وادان.
ملک صاحب کوم پیاله چای درته راوړو؟
نه نه، کور دی ودان نه وخت دی، دا لک مینا شي چې کور ته لاړ شو.
ملک صاحب دا خو ډیره شدیده تبه لري، دا له څه وخت راهیسې داسې دی؟
پلار ویل چې د څو ورځې کېږي. زه پرې همدا اوس خبر شوم، دا دلته مې راوس.
ما ته ښکاري چې اسهالم دی، ځکه چې د وجود اوبه ډېرې کمې شوي دي.
او پلار ویل چې استفراق هم کوي او اسهالم دی.
هله همت خانه چې ماشوم استفراق وکړه، هغه خو پاکه
داده دستی.
اوه د دې حالت خو ډیر خراب دی ملک صاحب. دا استفراق، تبه او اسهال خو ډیر خطرناک دي. په تیره بیا ماشومانو ته کاشته مو کلینیک ته بیولای وای.
ته صبر چې دسکا شور ته فلاس کما. مونږ ته د ګوزن په کمپاین کې ویلو چې د ګوزن نخې نښانې سره تبه، استفراق او اسهال وي. دا لک خو به ګوزن نه وهلې.
خله دې په خیر خلاصه وای متخانه، ټول نه مخه ډاکټرانه استه. د ګوزن خبره ټول دروغ دي، هسه خلکو ته تشویش مو پیدا کوئ، پوه شوئ که نه؟
ملک صاحب د همت خان خبره بې ځایه نه ده. سره د دې چې زه ډاکټره نه یم، یوه نرسه یم، خو د دې ماشوم نخې نښانې راته خطرناکه ښکاري.
کومې نخې نښانې؟
سره تبه، اسهال، استفراق او د وجود درد، د ګذر نخې نښانې دي. دا ماشوم زر ته زر شفاخانې ته وربلئ.
خدایه دا په څه بلا واوښتم؟ دا نیمه شپه وګوره او دا ناروغ چې دا څه ده؟ نو زه درنه ځم چې د ماشوم کلینیک ته ورسوم.
سمه ده، درځه زری کلینیک ته ورباله، لږ زر کوه.
سمه ده سمه ده، دا ده درنه لاړم.
راځه.
تر پرونه د ګوزن د کمپاین مخالفت کولو، واکسیناتورانې وهل او ډبول، اوس هسې ورخطا ده او ژبه په تالو کې وچه ده.
هو که دا ماشوم په رښتیا ګوزن وهلی وي، نو ملک اصغر خان ته بلوی جنجال جوړ شي، ځکه چې همده د ګوزن د واکسین مخالفت کاوه.
درنو مشرانو، دا د حاجي صاحب دلاور خان خو د فرنګي مرکز د جوړولو لپاره د اړتیا وړ لرګي اماده کړل، پر اړتیا هم ډیر دي. مونږ ورته کور ودانې وایو.
آمین آمین آمین.
او بلخه خبره دا ده چې د د خختو خټو او د حشرګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاړه واخیستل. خدای تعالی دې حاجی صاحب ته لا ډیره ورکړي. مونږ او تاسو یې له سخاوت نه مننه کوو. انشاءالله چې حشرګر به په خېټه ښه وساتي.
وورونو،
یوه مهمه خبره مو هېره شوه. د ټولو حشرګرو شین هلداره چای له تورې ګوړې سره زما په غاړه تازه تازه چای به درکوم.
د ټولو کور ودان اوسا. زموږ ستاسو هر کلیوال به انشاء الله تر خپلې خپلې وسې پورې پکې برخه اخلي.
موږ او تاسو ته د مرستې اندازه مهمه نه ده، موږ او تاسو ته صداقت او اخلاص مهم دی چې شکر دی په ټولو کې شته.
سبحان الله، بې شکه چې ګل خبره دې وکړه، اخلاص او صداقت ډېر مهمه دي.
مجلس یارانو، دا دی چای تیار دی.
امیده، هله ګیلاسونه تیار که کده.
زه خو فلم اخلم، یو بل چا ته ووایه.
خیر دی، زه یې تیاروم، ته د خپل کار کوه امی جانه.
و خلکو، یو بل ښه خبر درکوم. سنگین له خیره سره همدې شپو ورځو کې پلار کیږي. غټه شیرنی پی اوړي، مطلب چې خبر میکړه.
مبارک کی.
کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
خو خورته خوشحاله دی، هسې د تندي ګونځې هوارې شوې. زه به کاکا شم له خیره.
مبارک دشه، مبارک دشه.
ته ګوره کنه چې د خوشحالۍ په دې وخت کې مې ډول نشته چې یو پنجه ډول مې وهلی وای او ښه چړ مې ورته کړی وای. خیر دی سنگین جانه، دا د راباندې پور.
نه یار، پور مور نشته. همدا چې له خیره سره وزېږېده خبر درکوم، په منډه به راځي او د خوشحالۍ اتڼ به کوو. وایم داسې ډول به وهي چې شاوخوا کلي هم واوري.
ملګرو، پام کوئ چې ونه سوځئ. غټ کوئ، څوک تورې څکي، څوک چی.
ما ته شین چای واچوه.
په سترګو دغه دی.
او ما ته هم تور چای واچوه.
دغه دی ورې نه، دا تور دغه.
زه یې وروسته څکم.
سمه ده، سمه ده، ته د خپل کار کوه. وای
لکه چې انډیوال دې لاړه.
اونو د اوس لپاره خو لاړه له خیره، دلته به د کاروبار دپاره سم ځای پیدا نه کړې، بیا به ګورو له خیره.
هو نو، د کاروبار ځای خو ښار وي، ښار کې دې ځان ته یو کاروبار جوړ کړي.
اوهو، سترګې مو روښانه، کور مو له غلې ډک شه. خیالی راغی، خیالی گل.
سلام، وایم ټول ته دې ما سلام ورسیږي. د ځای نه مخ وځېږي. تاسو ښکاري لکه چې راپسې خفه شوي وای.
راشه راشه خیالی خانه، زما څنګ کې کینه.
راشه دلته کټ کې کینه.
راځه راځه چې یو ګیلاس تورې ګوړې چای در باندې وڅکو. والا
خیالی ګلا، راځه زما څنګ کې کینه. دا جی شیرین مشر زوی چې قدر دی وکړو.
اشوف الله خانه، دا چه څه شو؟
لږ صبر وکړه، دا دې د سپیر اورم.
ښه خیالی ګلا، څنګه د فلم برداری درسونه دی ویلې که نه؟ څه دې زده کړل او کتش بیرته راغلې؟
او خوشحال کاکا، خوش وخت مې نه دی ضایع کړی. وایم استاد چم استاد، یعنی دومره ملاټ نه دی لکه تاسو چې فکر کوئ. هغوی ټولو کلک نیولی وم چې راشه زموږ په کورس کې استاد شه، خو زه خپل کلي ته راغلم. وایم خان دی ما څه ټوکې خو نه کوم، اول زور ترې راغلی یم که نه کله اجازه راکوله. یو تاسو یاستئ چې د بني آدم په قدر هم نه پوهېږئ.
نه نه یارا، دا ته څه وایې؟ موږ ډېر پخوا پېژندلې وې چې ته نابغه یې، ځکه مو ښار ته ولېږلې.
یارا خیالی ګله، خدای دې لره ښه خوشطبه بني آدم خو یې.
وایم ژوندی اوسې خوشحاله کا.
غلی شوې چې د خوشحاله کا موبایل ته زنګ راغی.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خوشحال کاکا، یواری جمعه ته راشئ چې یوه نوې پېښه رامنځته شوې. تاسو ټول راشئ.
خیریت خدایه، څه خبره ده؟
د ملکخېلو کلي یو ماشوم په ګزڼ اخته شوی دی. نرسې فرزانی هوښیاري کړې ده چې د ډاکټر صاحب خالد په مرسته یې روغتون ته لېږلې دی.
خدای دې خیر کړي، موږ ښه پوهېدو چې همداسې یوه پېښه به کېږي. دا دی دستي درکړو.
درنو ورونو،
ټول ستړي مشه خوشاله شوم چې د ما غریبانه کور ته مو تشریف راوړی دی بیا هم ستړي مشه ستړي مشه
کور ودان ژوندې اوسه
خوشحاله اوسه ملک اصغر خانه مونږ خو ستا د دې کلیوال ماشوم له ګزارنه خبر شولو او ټول په یوه منډه راغلو څه کیسه ده
یاره ګومان نه کوم چې دا دومره لویه خبره وي چې تاسو تر دې ځایه زحمت ایستلی دی
خبره داسته چې د ما دهقان چې دی
ډېر بې احتیاطه او بې پروا دی
چېرته میلمستیا ته تللی و همدا چې کور ته رغل دي خو زوی تبه رغل ده
بیا پرې زه خبر شوم او په یوه منډه مې پردانې ته بوت پلار یې هم په کور کې نه و
ښه ښه نو بیا څه وشوه
کله چې پردانې مایناکه ډېره سخته ورخطا شوه هماغه نیمه شپه کې ډاکټر خالد ته ولېږلو هغوی بیا د ماشوم د معاینې لپاره ولایت ته بوتو
ولایت ته یې ولې بوتو
ډاکټرانو ته شک پیدا شوی و او بله دا چې د دې بلا وهلي مرض معاینه هر ځای کې نه کېږي
ښه نو د معایناتو نتیجه څنګه شوه څه یې وویلې
هغوی هم ستاسو سرندغه کوله ویلې چې ګلزان وهلی دی ګلزان خو د ما هېڅ باور نه رسي ګومان کوم چې دا هر څه د ما لپاره یوه دسیسه ده دسیسه
یاره بالکل همداسې ده ملک صاحب زموږ او ستاسو له هغه جنجال نه ټول ولایت خبر شوی ده اوس غواړي چې موږ ته دام کېږدي دام
همداسې ده مولوي صاحب ټوله دسیسه ده زه پوهېږم
ملک صاحب حضرت خانه چا دې در واخله چې سړېږي
ژوندی اوسې
ملک صاحب اصغر خانه ته اوس هم دې موضوع ته په ډېر عادي نظر ورګورې حال دا چې ګزن ډېره یو خطرناک او ساري ناروغي ده
بالکل همداسې ده که دا ماشوم په رښتیا په ګزن اخته شوی وي دا زمونږ او ساسو د سیمې ماشومانو لپاره لوی خطر دی چې باید زر تر زره یې غمه وخوړل شي
ملک صاحب حضرت خانه دې وړې خبرې نه لویه ډنډوره مه جوړوئ دا وړه خبره ده ماشوم دی ته به یې وکړه څه وخت وروسته به ښه شي تاسو نو ولې کوشش کوئ چې وړه خبره دومره لویه کیا
یاره ملک صاحب زما د زړه خبره دې وکړه
ملک صاحب اصغر خانه که چیرې مونږ او تاسو د دې موضوع غم ونه کړو خدای مکړه په لوی جنجال به واوړي همدا ستا د دهقان زوی کولی شي چې د شاوخوا سیمې ټول ماشومان په ګزړ اخته کړي بیا به د کلیوالو لاس او ستا ګریوان وي
هو وایي که دښمن د ګیدړ وي ته به د زمري ګمان ورته کوې راځئ چې لاس سره ورکړو او زر تر زره د دې مشکل غمه وخورو
رښتیا وایي
نو ستاسو نظر څه دی زه باید څه وکړم
داسې به وکړو ملک صاحب چې له ډاکټر صاحب خالد سره په مشوره به حکومت خبر کړو چې زر تر زره د دې مشکل غم وخوري
بالکل بالکل سمه خبر
اوهو دا خو د امید زنګ دی چې د څه لپاره به یې زنګ راوهلی وي الو امیده سلام
زنګینه سلام بې وخته خو به مې زنګ نه وي وهلی
نه نه دفتر کې هم څه خبره نه ده خیرات خو به وي ولې دې زنګ راوهلی دی
غوښتل مې چې د ملخیرو د کلي جلسې راپور درکړم
هو رښتیا ووایه څه مو وکړل
خبره خرابه ده وروره ماشوم ګزن وهلی دی اولو کې ملک اصغر خان نه منله بالاخره زموږ او ستاسو مشرانو قانع کړ چې موږ او تاسو باید ژر تر ژره د دې مشکل غم وخورو نور ماشومان په ګزن اخته نه شي
ای خدای دې خیر کړي دا خو ډیر بد کار شوی دی خو ښه خبره داره چې ملک مو قانع کړی دی اوس باید مونږ او تاسو ډاکټران را خبر کړو چې د ملک خیل او شاوخوا سیمې ته ډاکټران راولیږي تدابیر ونیسي څو چې زمونږ او ستاسو نور ماشومان خدای مکړه په دې مرض اخته نه شي
اصل خبره هم دا ده زموږ ستاسو کلیوال ډیر سخت ویریدلې دي
هو بالکل د ډار او ویرې خبره ده خلک باید وویریږي ځکه چې ګزان یوه داسې ناروغي ده چې له یو انسان نه بل ته ځي او د ټول عمر لپاره یې فلجوي
همداسې ده سنګینه وروره
ښه امید جانه بیا به له نږدې نه سره خبرې وکړو اوس مې د مور زنګ را روان دی زه به له هغې سره خبرې وکړم چې څه وایي
سمه ده زه به تر هغې نه شیر زمان سره هم خبرې وکړم چې هغه څه وایي نه پوهېږم چې خبر به وي او که نه
بېخي سمه ده امید جانه
د اوس لپاره د خدای په امان
الله دې مل شه چې مور به مې څه ته زنګ راوهلی وي بله سلام علیکم مور جانې
وعلیکم سلام
وبخې مورې ما له امید سره خبرې کولې ځکه ځان شو ښه مور جانې خیرت خو به وي
سنګینه زویه ژر کوه ته راشه چې شبنم کلینیک ته بوزو ګومان کوم چې وخت یې دی الانو ژر راشه
سمه ده مور جانې همدا اوس حرکت کوم بیړه مه کوئ زه دستي درځمه
سنګینه زویه موټر هم درسره راواخله او له لارې نه پلوشه هم در سره را پورته که تا هغه هم را سره وي ښه ده. یو زنګ ورته ووهه چې تر هغې ځان تیار کړي.
بیخي سمه ده مور جانې، ته هیڅ اندېښنه مه کوه، زه دستي در ځم. او هو، هر څه ته مو چې اړتیا وي هغه در سره آماده کوي.
سمه ده زویه، هر څه تیار دي، خالی پیسې هر څه شته، بس ته ځان را ورسوه.
په سترګو دغه دی دستي. مورې، شبنم خو به په تکلیف نه وي؟
نه نه، اوس ښه ده، خو چې ژر کلینیک ته ورشو دا به ښه وي.
ښه، سمه ده مورې. دا دی، زه هم در روان شوم.
بخیر شي.
قدرمنو اوریدونکو، د ډرامې فایل کې مې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د ګوزن د لمنځه وړلو په آسانو لارو چارو به خبرې وکړو. آیا تاسو پوهیږئ چې د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره د ګوزن دوه څاڅکي واکسین اړین او ضروری دي؟ که غواړئ چې خپل هیواد او سیمه له ګوزن نه پاک کړئ، نو خپلو کوچنیانو ته دوه څاڅکي واکسین هم ستاسو ماشومان له ګوزن څخه ساتي او هم مو په سیمه کې د ګوزن ویروس له منځه وړي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه اوسه.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا، د هیلو وړانګا تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګا، د هیلو وړانګا هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
زنه پېژم چې دی ولیدا مکتبوت اجازه نه وکي چې دلته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
آزادی میلمه. السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او له کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغله شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه.
خو زما پلار هم د ارواپوهنې، ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې او علل خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه، زما پلار ته د یو ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و، په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وقت نا وقت ځینې کتابونه او آثار او مقالې یا مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل. دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړې چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده، او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملاً کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هماغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنې د 15 کلو مخکې قصه درته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالات مې ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زم یو محصل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا د هغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې راجستر کړ ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو مېرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په هغې اوله ورځ. بیا دا کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خب د ځوانۍ وخت یا د مطالمې پړاوي یو ډول روحیه راکړل شوه. بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند شوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایمه او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره شم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 15 ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح وایمه. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد شم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې. هم په یاتکې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي وایي د یو استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سي. بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدم ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له همغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود 10 مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل 10 او له هغه راهیسته بیا زیتي نور زیاتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چه خبره صرف مطالعه کوم او یو گوخه ناستی مې چرته صرف تدوی کوم تدریس کوم پانتون کې او مطالعه کوم ډیر مې اوس پر رسنیو کې نه یم ډیر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکی او مصاحبې نه لرم ډیر په ندرت یو نیم مصاحبه کوم اوس ډیر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د ارواپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې یو ورځ ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایست؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پسترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسي، استاد هغسې بسي، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي له هغوی نه، حتی هغه صنفیان زما چې په طب یې وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې، طب یې وویلې، ژورنالیزم یې وویلې، حقوق یې وویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکټران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایست. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یوه رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې یو په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا حتی راځي، ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري، پیژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خواري ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته دي همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناستومه او زه له درس نه متاثره سومه، همغه استاد په خپل وخت کې له ما مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما مشوره وغوښتله. حتی ډیر ځله داسې پیښه سوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وژړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظیمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یوه ښه کار و. یعنې زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنې د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه مانا چې بې دروپونې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره دی هغه مثلا مطرح و دی عام کې دو دی عامه پوهاوی دی کمپاین دی دود کې دو دی رواج کې دو زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادي خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته د ارواپوهنې مسلک خپله دیدي رشتې پنځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري په ډېرو کلینیکونو کې او په ډېرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت په راتګ سره ارواپوهانو ته جواب ورکړل سه یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقش د ډاکټر ته ورکړل سه یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوي کوي یا همدا نورې چارې ورسره مخته بیایمه دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته
بله نظمی صاحب ځینی غیر مسلکی کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینی سپارښتنې ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې دی جایی کې سته یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوې کوي مشورې کوي لافې وهي دعاوې کوي په شلو ورځو کې دا کار کومه په لسو ورځو کې ژور خفګان له منځه وړمه په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي ژور خفګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی دا اصلا ادعاوې دي دوکانداري ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجاني کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفیي برخورد تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یو بله اندېښنه ده د اروپانې په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو یو ټولنپو ته لیکي ارواپو یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغه رشته کې هغه لري خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده یعنی بزنس پرې کولی سي خپل لایکونه کامنټونه کاروبار بزنس دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څانګې نه فارغ سوی ډېره ښه خبر ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي ډېره ښه خبر ده چې پیشډي او دکترا هم ولري اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولته وایي بیا ماستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپانه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا یې همغه حرفه یا مسلکي. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلې عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بعد مرخه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې دروونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره، مغوی هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق وي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دې وکړي، خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کیدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسئلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه، یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بېرته رسحت کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په دریم قدم کې خپل اروپوهان ودنه کوي، انکشاف نکی اروپان مراجعین پیدا کی هر هغه څوک ماته چې اروپان لولي او بیا په دسی وضعیت سره مخامخ کیږي خبره بیا کوشش نکی تلاش نکی زه فکر کوم چې دایمي د حل لارې ته خده کوم غوړو چې دغه اروایی درملنه او اروایی تدوی په افغانستان کې معیاري او ستاندارد او مسلکی کو
بله از میسته د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې یو مشوره ورکوي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه تحقیق کوي یعنی تحقیق کوي تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده یعنی هر اروپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي یعنی یو فرانسوي اروپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدی سي یو ایرانی اروپو صرف په ایران کې موثره واقع کېدی سي او یو افغان اروپو په افغانستان کې کومک کوی سي دا مسله د ژبې مسله د ادبیاتو مسله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی اروپو راولئ کابل ته او مراجع ته ورته ووایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی اروپو ته چې زه بی ام دي ورته ووایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو جگر خو همیشه په وینه کې کیدای شي حتی اروپایان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د جگر په وینه کې ده جگر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه دو نیم کال وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه سئ مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه خوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو علم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جمله استعارې دا د اروپایانو ډېر مهم موارد دي استعارې په اروپایانو کې لوی بس ده په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مه ورو پوهېږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پوهېږو خو چې ته پښتو وایې موږ پوهېږو یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوسی یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوسی دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت ناوخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت ناوخت قوي کړي پیاوړي کړي او دې دیتا کار وکی یا کار ورته وای او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري. دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کیږي.
ډېر مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ